ساعت لس بجی شوې د ازاري راډیو د خبرمنې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې په دوو اونیزو پروګرامونو سربیره راپورونه لرو. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي چې د بدخشان په حمله کې نړیوال تروریستان لاس لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن ایران ته په سفر لاړی. په دې اړه هم راپور لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې مرجع احمدزی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر ایران ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په مرکز مهترلام کې د انتحاري حملې او چاودنو مخه نیولې ده، او د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې د یمن د سولې لپاره یې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی و. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر ایران ته ځي. که څه هم تر اوسه د جمهوری ریاست چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو رسنیو په کابل کې د ایران سفارت په حواله خبر ورکړی چې ولسمشر نن سهار په دې سفر روان شوی دی. ولسمشر غنی ته د ایران د سفر بلنه د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف کابل ته د خپل سفر پر مهال ورکړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه پر افغان طالبانو غږ وکړ چې حکومت ته خپل خط ور معلوم کړي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبرپاڼې د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسلول طالبان باید د افغان حکومت او نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي. ښاغلی غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنۍ سره کتلي، او په فیض آباد کې د خلکو غونډې ته ویلي چې په جرم کې خونړۍ حمله نړیوالو تروریستانو کړی ده. د ارګ د خبرپاڼې په حواله ولسمشر غنی بدخشان او ننګرهار د افغانستان هغه دوه ولایتونه ګڼلي چې په جګړه کې د نور په پرتله ډیره قرباني ورکړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په مرکز مهترلام کې د انتحاري حملې او چاودنو مخه نیولې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي هغه څلور کسیزه ډلې نیولې چې د دې حملو او چاودنو هوډ درلود. له دې ریاسته په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې له دې څلور کسیزې ډلې سره دوه موټر سایکلونه چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو نیولې دي. ملي امنیت د دې لاسته راوړنې خبر په داسې حال کې کوي چې تېره ورځ په جلال آباد کې وي انتحاري حملې څلور دېرش کسان وژل او لسلو زیات ټپیان کړل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یعنی یونما د افغانستان په ولسی جرګه کې د وروستۍ رایې ګیرۍ ستاینه وکړه. ولسی جرګې پرون د حکومت د شپاړس وزارتونو کاندیدانو ته د باور رایه ورکړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی نیکولاس هایسم پرون شنبه په دې اړه په یو خبرپاڼه کې ویلي، د کابینې بشپړېدل د حکومت د مسریت لپاره یو ضروري ګام دی او نننی پرمختګ حیاتي اهمیت لري. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملي دفاع وزارت په ګډون د نورو مهمو دولتي چوکۍ لپاره کاندیدان باید ژر تر ژره معرفي شي، سو د افغانستان حکومت په بشپړ ډول پیاوړی شي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر پر امریکا د تروریزم د ملاتړ تور نه لګولی او په دې اړه خبرې شوې رپورټونه ردوي. د روسي خبري اژانس انټرفاکس د پنځمې په ورځ په یو رپورټ کې د حنیف اتمر په حواله لیکلی وو چې تر څو امریکا د تروریزم له ملاتړه لاس نه وي اخیستی، تروریزم له منځه نشي تللی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 28 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1550 افغانۍ. د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړی چې د یمن د سولې لپاره ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی وو. سعودي عربستان او د دغه هیواد سنی ائتلافي هیوادونه له درې اونۍ راهیسې په یمن کې د ایران پر پلوي حوثي یاغیانو بمباری کوي. سو د هغوی له لورې د ټول هیواد د نیولو مخه ونیسي. د ایران له لورې د سولې په وړاندې شوي پلان کې د فوري اوربند، د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، بشري مرستو، د پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د ملي یووالي دیو اړخیز حکومت د جوړیدو غوښتنه شوې ده. د یمن د حکومت یو ویان له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د ایران طرح رد کړه او هغه یو سیاسي هڅه وبلله. د یمن حکومت او سعودي عربستان پر ایران تور پورې کړی چې پر سیمه د تسلط لپاره د یمن په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. همداراز د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون شنبه ویلي چې د دې هیواد پاوز په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورته ونه کتل شي. روحانی په تهران کې د پاوز ورځ په نوم کلنۍ مراسمو ته په وینا کې وویل، زموږ کړنلاره تل د خطر د مخنیوي لپاره وي، نه د سیاسي جګړې لپاره. په دې مراسمو کې د باور 303 په نوم نوي جوړ شوی راکټ هم په پوځي پرېد کې خلکو ته وروښودل شو. د یمن په تائیز ښار کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې د حوثي وسلوالو او د تښتېدلي ولسمشر د پلویانو ترمنځ په نښتو کې پرون شنبه لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې ټوله شپه د درنو وسلو او د درنو چاودنو اوازونه اورېدل کېدل. په تائیز کې ټوله شپه د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د پلویانو او د ایران د ملاتړ کوونکو شیعه حوثي وسلوالو جګړه وه. تائیز د یمن په جنوب دیس کې پرو دی او د دې هیواد دریم ستر ښار دی. د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت پر ضد د ګډو عملیاتي ځواکونو قمندانۍ پرون شنبه ویلي چې امریکا او متحدانو یې د جمعې له سهار راهیسې په عراق او سوریه کې 40 هوایي حملې کړې دي. د ګډو ځواکونو خبرپاڼه وایي چې بم غورځوونکو الوتکو په سوریه کې د کوبانی او الحسکه ښارونو ته نږدې لږ تر لږه 2 حملې کړې دي. د عراق په بیجی، سنجار، رمادي او فلوجي په ښارونو کې بي پیلوټ الوتکو او جنگي جیټ الوتکو بم غورځوونکو 14 ځایونه ویشتي دي. په عین حال کې د عراق امنیتي ځواکونو ویلي چې پرون په شمال ښار بیجی کې د تیلو د سترې تصفیه خانې ډېرې برخې نیولې دي. او په مسکو کې چارواکو پرون شنبه د روسي او یونان ترمنځ د ګازو د نلي کې د موافقې په اړه خبرو شوي ریپورټونه رد کړل. د جرمني شپېګل مجلې د یونان د سریزا ګوند د یو مهم غړي په حواله ویلي وو چې د مسکو او اتن ترمنځ د موافقه ښایي د اپریل تر 20 لاسلیک شي. د دې چارواکي نوم نه ده اخیستل شوی او په حواله ویل شوی وو چې د موافقه به یونان ته 15 میلیارد ډالر ګټه ورسوي. خو د کرملن ویان پرون شنبه دا ریپورت رد کړ او ویل چې داسې موافقه نشته. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیل شي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبرونې په دوام کې واورئ. ولسمشر غنی وایي د بدخشان په حمله کې نړیوال تروریستان لاس لري. د سولې عالی شورا له طالبانو سره د سولې خبرو ته خوشبيني شي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون برسیال د بلخ د والي د څرګندونو په اړه د امنیتي ارګانونو د توضیحاتو غوښتنه کوي.
امنیت ملي او شورای امنیت باید روښانه کړي چې آیا د والي د بلخ په څه خاطر او په کوم دلایلو باندې دا خبرې وکړي.
پاکستان د جلال آباد پرونی حمله وغندله. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي 80 افغان زیارت کوونکو د انتقال پر بدیل لارو غور کوي.
مداخله هوایي شرکتو ته تواصل کړی تر درې څلور ورځو پورې دی خپل فیصله راوړي. یعنی یو کده ولې سوبې خارجي تیاری اجاره به چارتر نشي.
د کجکی بند دریم توربین د تړلو چارې پیل شوې. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ 219 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکشې ښځې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو جکپوري پلاوی په مشه نن سهار ایران ته روان شوی دی. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب، که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. همداسې ده، ولسمشر غنی ایران ته روان شوی دی.
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بلې، د کورنۍ چارو د بهرنۍ چارو وزارت ته به موثق سرچینې تایید کړي چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یوجکپوري پلاوی په مشرۍ تهران ته روان شوی دی. د بهرنۍ چارو وزارت د سرچینې ویل چې په دې سفر کې ولسمشر سره د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین رباني، د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق، او دغه راز د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ملتیا کوي. خو تر اوسه د ولسمشر د دې سفر د اجنډا په اړه رسنیو ته سندي ویل شوی، خو له دې وړاندې داسې ویل شوی و چې ولسمشر به په دې سفر کې له ایران سره د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا او دغه راز د یو سند د لاسلیک کېدو پر مسوده بحث کوي. باید وایم چې کابل ته د ایران د بهرنی چارو وزیر چې څه موده وړاندې راغلی و، جواد ظریف، هغه مهال وویل چې د کابل او ایران ترمنځ به د ستراتیژیکو همکارۍ یوه مسوده لاسلیک کیږي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر به په دې سفر کې آیا له ایران سره دغه سند لاسلیک کړي او کنه. په همدې حال کې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونه هم ورکول شول. نو ښکاره خبره ده چې ولسمشر به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم خبرې کوي. په دې وروستیو کې حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې له ایران څخه افغان کډوال د سوریې او یمن جګړو ته لیږل کیږي. خو هغه مهال د بهرنیو چارو وزارت وویل چې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه د سوریه او یمن جګړو ته ځي، هغوی په خپل خوخه او د خپل عقیدې لمخې ځي او هغوی د ایران لخوا د کار ته نه مجبوریږي. خو هغه مهال بیا د ملي شورا یو شمېر غړو ویل چې د بهرنیو چارو وزارت د سرګندونې په افغان کډوالو تور لګول دي او هغوی وایي چې خپل د ایران حکومت افغان کډوال د امتیازاتو په بدل کې او هلته د اوسېدو په بدل کې دې ته مجبوروي چې دوی د یمن او سوریه جګړې ته ولاړ شي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې ولسمشر به یې له ایراني چارواکو سره په ملاقاتونو کې یاد کړي. نو دا چې ولسمشر به په دې سفر کې نور څه کوي، موږ به په راتلونکو خبرونو کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو.
ډېره زیاته مننه اسدالله لودین، چې ایران ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات درکول. له شغل غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د اجرایی رئیس دوهم رسیل محمد محقق او یو شمېر نور چارواکي ملګری دي. شغل غنی په داسې وخت کې ایران ته سفر کوي چې په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات کړي دي. پرون په ننګرهار کې د خونړۍ حمله مسؤول یا هم په غاړه واخیست. دا هغه ډله ده چې په ځانګړي ډول ایران ورڅخه زیاته اندیشنه لري.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان ولسمشر پرون بدخشان ته سفر وکړ او هلته ویل چې د داعش او نورو سختریزو د ریشو د ایستلو په برخه کې به لومړیتوب ته د ریشو ایستلو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی غنی په بدخشان کې ویل چې د جرم ولسوالۍ په جرم ولسوالۍ کې پر ملي اردو په عسکرو باندې په د حمله په اړه به تحقیقات وشي. د عسکرو له کورنیو لغړو سره هم وکتل. ښاغلی غنی وویل چې د جرم ولسوالۍ په حمله کې نړیوالو تروریستانو لاس درلود. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وروستۍ خونړۍ حمله چې د ملي اردو ګڼ شمېر عسکر پکې ووژل او زخمیان شول، نړیوالو تروریستانو کړې وه. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د بدخشان خلکو ته په وینا کې څرګنده کړه چې یو شمېر نړیوال تروریستان غواړي چې د منځنۍ اسیا د امنیت خرابولو لپاره د افغانستان په شمال کې پښې ټینګې کړي. ولسمشر وویل چې نړیوال تروریستان غواړي چې دلته یې ګټې خوندي شي او د افغانستان شمال د تروریستان لپاره پیاوړي پناهګاه جوړه کړي، څو له دې ځایه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړي خو دې ارمان ته به ونه رسیږي. ولسمشر خلکو ته وویل چې د کورنیو او بهرنیو تروریستانو په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي. شاغلی غنی بدخشانیانو ته ډاډ ورکړی چې هلته د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه به بې تفاوت نه پاتې کیږي او کابل ته له ستنېدو سره سم به دا مسله د خپل کابینې او امنیتي ادارو له مشرانو سره مطرح کړي. جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د ریشو ایستلو او د داعش د فعالیت مخنیوي ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکوي. د شاغلی بیدار په حواله ولسمشر غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پیښه کې غفلت کوونکي به محاکمه شي.
تحمل کشتن.
ولسمشر غنی وویل چې نور موږ د خپلو عسکرو وژل کېدل نشو زغملی. هغه حکومتي پوځي چارواکي چې په دې پیښه کې غفلت کړی تر تحقیقاتو وروسته به ونیول سي او مجازات به شي. هغو کسانو چې د ملي اردو د عسکرو سرونه یې پرې کړي او وژلي وو باید پوه سي چې دا نور نشو زغملی او د طالبانو ریښې به له دې ځایه وباسو. وسوالو کسانو څو ورځې مخکې په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو پر عسکرو په داسې وخت کې چې هغوی ویده وو حمله وکړه او لږته لږه دېرش تنه یې ووژل او زخمیان کړل. د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار په وینا ولسمشر غني پر افغانانو طالبانو غږ کړی چې په بهرنیو ترورستانو دې نه غولېږي ځکه هغوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې پرون د ولسمشر غني په حواله ویلي چې وسوال طالبان باید حکومت ته خپل خط ور معلوم کړي او باید د افغان حکومت او د نړیوالو ترورستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي.
د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو په راپور کې واوریدل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرونی وژون کې حمله وغندله او ویل چې پاکستان په دې پیشه خوشی نه دی. د پاکستان صدر اعظم ویل دي چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري کوي. له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبی الله شفق راپور واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشینی ښودلې او له افغان دولت سره یې د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار د مخابرات چوک د سیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګ برید شو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 140 زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ په خبري کړې لامه کې د صدر اعظم نواز شریف په حواله ویلي تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي نو د تشدد او ګواښ دا ډول پېښې به یې حوصلې ټیټې نه کړي او د روسي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درس کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې هغوی په خپلو مرکزونو کې په نښه کړي او د هغوی نټورک یې له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په ایبټ آباد کې د پاکستانی پوځ پر روزنیز اکاډمۍ کاکول کې د وینا پر مهال وویل چې تر هغه د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي نو دواړه هیوادونو ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسیدونکو ته باید د سولې ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره یې چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو په اړه د پاکستان د دریز بدلون او د سولې په باب د طالبانو په دریز کې نرمښت دوی د سولې د خبرو پیل کېدو ته هیله من کړی دي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې او امنیت په هدف او په دې برخه کې د پاکستان د رول په اړه باید افغان چارواکي په احتیاط ګامونه واخلي. په دې موضوع یوسف خان زادران راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي هیله ښیي چې ډیر ژر به د سولې د خبرو د عملي پیل شاهدان وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي د افغانستان په وړاندې د پاکستان وروستیو نیکو نظرونو او د وسلوالو مخالفانو په موقف کې نرمښت هغه پرمختګونه دي چې دوی د سولې د خبرو پیل ته هیله من کړي دي. ښاغلی قاسمیار د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا خوشبیني او هیله هغه وخت لا ښه معنا ورکولی شي چې د سولې خبرې عملا پیل شي.
په دې برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي په دې معنی چې پاکستان هم د نیک نیت څرګندوی کړي، خو له دې ټولو سره زموږ خوشبیني هغه وخت معنا ورکوي چې د خبرو د پیل شاهد وو. موږ د دې لپاره خوشبینه یو چې د تلپاتې او جامع سولې په لوري روان یو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې سفیر په خپلو تازه خبرو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په تړاو خوشبیني ښودلې ده. فرانس مایکل میلبن ویلي د طالبانو په وړاندې د پاکستان لخوا د کړنلارې بدلون د دې سبب شوی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته علاقه ښکاره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د اروپایي ټولنې د دې چارواکي خوشبیني تر یوه حده د واقعیتونو انعکاس کوونکي بولي او وایي د سولې لپاره د دواړو خواوو علاقمندي د ټولو هیوادوالو لپاره خوشبینۍ پیدا کړي دي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت باید د پاکستان د رول په اړه له احتیاطه کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه اکبر اوریا ازادي راډیو ته وویل پاکستان د ضرورت په اساس اقدامات کوي او اوس د سولې پروسه سره د مرستې پرته بله لار نه لري.
پاکستان مجبور ده مکلف ده چې خپل ځان د نوی تغییراتو لپاره سنبال کړي او خپل موجودیت د آسیا د نوی اقتصاد در شرق کې تثبیت کړي.
سره له دې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلېدو لپاره وسلوالو مخالفانو رسما د کوم تمایل اظهار نه دی کړی، خو کارپوهان وایي دا ډله اوس پوهېدلې چې د جنګ لپاره ورڅخه د جنګي آلاتو په توګه استفاده کیږي. دوی وایي وسلوالو طالبانو ته په افغانستان کې د جنګ او مخالفت د دوام لپاره اوس کوم دلیل نه دی پاتې چې په افغانستان کې جنګ توجیه کړي.
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د تړلو چارې پر رسمي ډول پیل شوې، خو د کجکی ولسوالۍ ته غزیدلې لار لا هم اکثره وخت وسلوالو په کنټرول کې وي. د کجکی دولتي مامورین وایي د ناامنیو له امله په میاشتو لشکرګاه ته نشي تللی. د کجکی خلک وایي سره له دې چې د ذوالفقار عملیات وشول، خو هلته د موجودو وسلوالو او داعشیانو د فعالیتونو له امله شاید د دې پروژې چارې له ستونزو سره مخامخ شي. د کجکی د برښنا د فابریکې د کارونو او په کجکی کې د موجود امنیتي وضعیت په اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند د راپور راستولې.
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د کارونو د پیل سره جوخت ویل کیږي وسلوال والته د غزیدلې لار پر سر تلاشي او فعالیتونه ډیر کړي دي، ځکه نو د هلمند سرپرست والی او شمیر دولتي مسولین د الوتکې له لارې کجکی ته ولاړل او د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د جوړولو چارې په رسمي ډول پیل کړې. د هلمند سرپرست والی محمد نعیم ازادي راډیو ته د توربین د تړلو اړوند وسایل او ټول انجینري ټیم رارسېدلې ده او کار پیل شوی. والی چې د فابریکې د کار د پیل پټي پریکړه رسنی ټول دغه توربین چې تړل کیږي 30 میگا واټ برښنا تولیدوي او د تړلو چارې به تر 2016 کال پورې بشپړې شي. د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر تړل کېدو وروسته به د برښنا اندازه د 2.5 میگا واټ څخه 50 میگا واټ ته لوړ شي. د کجکی ولسوالۍ چارواکي کڅو هم د کجکی په یو برخه کې چې فابریکا او اړوند چارې پکې روان دي د امنیت ډاډ ورکوي، خو هلته د غزیدلې لارې په اړه د ستونزې یادونه کوي. د کجکی د ټولنې شورا سرپرست رئیس نیک محمد وایي سره له دې چې په سنګین کې عملیات وسول، خو په لار کې د امنیتي ستونزو له امله په میاشتو لشکرګاه ته نشي تللی.
د ولسي کسانو خصوصا د دولت د نفرو اسکار دی یعنی طلاب دی وکیل دی موږ درې زره کار په ولایت کې لرو، اما اتلای نو ولې موږ خو زرې ټنګ نه لرو چې په شو لاړ تیاره خو زموږ دپاره څوک نه پلانوي
زرې ټنګ
تاسارې وته تیاره پلانوي تیارې پلان موږ به یا به دلې ناشو کارونه به م پس پاتې کارکت باندې ور وکړو، خو موږ ټوله پېژني چې ته پلانکی د پلانکې زوی دوی یو مشترک کمیسون لري د مخالفین زموږ پر مخ باندې باندې عمومي ډنبر چې خلاص خو موږ هیڅ مشکل نه لرو.
د کجکی په شمال کې د زمینداور پراخه سیمه د کلون رئیس د وسلوالو پول ککې ده. د کجکی ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا پیزولا د طالب وسلوالو تر څنګ د داعش ته موجودیت خبره تاییدوي. ملا پیزولا وایي د داعش په دې 200 کسیزه ډله کې بارني کسان هم شامل دي. هغه ځدی رټول د داعش د دغه ډلې مشران د ځوانانو په جلبولو بوخت دي او تر دې دمه د حکومت په ضد پښ کار فعالیت لاس نه دی پر کړی.
هغه کې خامخا به طالبان وي، هلته به داعش هم وي، طالبان به هم وي، خو هغه سیمه د دشمن په لاس کې ده. خاص معلومات یې موږ ته نه کیږي، خو هغه سیمه د دشمن ده. نو تقریبا دغه 200 سلداس پر شاوخوا باندې اوس داعش پیدا شوي، هغه هم هغه زاړه طالبان دي خو اوس داعش ته اوښتي دي. خو بعضې خلک داسې خبرې کوي چې خارجي خلک هم ورسره شته، بعضې وایي چې یا نسته، خو هغه داسې مختلف راپورونه دي، موږ ته معلومات نه کیږي.
کجکی ولسوالی د لشکرګاه په شمال کې 30 کیلومتره لري، د کندهار د غورک ولسوالی او د غور او بدغیس ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اکثر وخت وسوال د امدیلارو کجکی او یا شمالي ولایتونو ته تاګ راتګ کوي. د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر لکېدو وروسته د لین هغه شبکه هم ترمیم ته اړتیا لري چې د کجکی څخه کندهار او لشکرګاه ته برښنا رسوي. ویل کېږي د غلین په تیرو لسو کلونو کې تر 25,000 واره ډېر پرې شوی دی چې دمګړی د موجوده 2.5 میګاواټ برښنا د رسولو توال هم نه لري. باید ووایم چې د کجکی د برښنا د فابریکې د ترمیم لپاره 15 کاله وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې لخوا 130 میلیون ډالر ورکول سیوه. دې ادارې په دې وروستیو کې خبرداری ورکړې وه که چیرې د فابریکې د ترمیم چارې د روان کال تر پایه بشپړې نه شي، دوی به خپلې ورکول سوي پیسې بیرته واخلي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننه یو رسپانو سره لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب تر ډیره د جلال آباد د پرونی خونړۍ پیښې په اړه خبرګونونو او د ولسي جرګې لخوا د ټولو کاندید وزیرانو د تایید موضوع ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ولې هر ورځ د نویو ماتمونو شاهدان یو. په سرمقاله کې د جلال آباد پرونی حمله یو وړوکی قیامت بلل شوی او پکې ویل شوی چې چارواکي یوازې د حملې غندي او تر اوسه یې په دې کار نه دی کړی چې ملت څنګه له دې کرغړنو پیښو خلاص شي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا ډېره عجیبه ده چې له نړیوالې ټولنې سره ستراتیژیکه ملګرتیا او له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې لرو، خو بیا مو هم ولس له ړندو مرګونو خوندي نه دی. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په خونړیو اونیو کې د حکومت بې کفایتي. په سرمقاله کې راغلي چې له تیرو څو اونیو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خونړۍ پیښې وشوې او له خلکو سرونه پرې شول، خو حکومت نه پوهیږي چې څه وکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې حکومت باید د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره له هر ډول بېغوریو ډډه او د دوی په وړاندې جدي اقدام وکړي. چراغ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په ملي شورا کې خوښي او په جلال آباد کې د وینو لختي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په افغانستان کې د ناامنیو مثلث وسلوال مخالفین، امنیتي مسؤلین او د ملي شورا یو شمیر غړي دي. په مطلب کې راغلي چې د بدخشان او جلال آباد پیښه باید هر اړخیزه وڅېړل شي او په اړه یې ملت ته ځواب ورکړل شي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د کابینې په بشپړېدو سره پر حکومت د انتقادونو لړۍ پای ته ورسېده. په سرمقاله کې راغلي چې اوس د ټولو خلکو سترګې او هیلې دې ته دي چې له ولسي جرګې څخه پاس شوي وزیران څنګه د ستونزو په وړاندې مبارزه کولی شي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې اوس باید حکومت ډېر ژر د ملي دفاع وزارت هم له سرپرسته خلاص کړي او د نویو والیانو د ټاکلو لپاره اقدام وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د روسیې د خبری آژانس انټرفاکس هغه راپور رد کړ چې په اساس یې ویل شوي په امنیتي چارو کې د ولسمشر د افغانستان د ولسمشر د سلاحکار محمد حنیف اتمر ویلي چې امریکا د تروریزم ملاتړ کوي. د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل په دې خواشینی څرګنده کړه چې د روسیې خبری آژانس د ښاغلي اتمر په حواله ناسم معلومات خپره کړي دي. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال سي اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر پر امریکا د تروریزم د ملاتړ تورنه دی لګولې او په دې اړه خبر شوی رپورټونه ردوي. د روسي خبری آژانس انټرفاکس د پنځم بپورز په رپورټ کې د حنیف اتمر په حواله وویل له تروریزم څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي او تر هغه چې امریکا د تروریزم ملاتړ لاس نه وي اخیستی تروریزم لمنځنه شي تلای. د انټرفاکس په رپورټ کې ویل شوی چې دا څرګندونه په روسیه کې امنیتي کانفرنس ته د حنیف اتمر لوینه اخیستل شوې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو مسول حکمت الله فوشنجي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر هیڅکله پر متحدو ایالاتو د تروریزم د ملاتړ تور نه دی لګولی.
چیزی که در انترفاکس نشر شده اظهارات است که حتی نزدیکی به چیزی که
دا خبری در شاغلی اتمر له څرګندونو سره هیڅ اړخ نه لګوي او د خواشینی ځای دی چې د پرمختللو هیوادونو مطبوعات داسې ساختګي او غلط رپورټونه خپروي. زه فکر کوم چې دا مناسب کار نه دی. د فوشنجي په حواله د ملي امنیت په چارو کې د افغان حکومت سلاکار محمد حنیف اتمر په ورستیو کې روسیې ته تللی و او هلته یې له چارواکو سره د تروریستي ډلو پر جوړېدو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تروریزم د خطر او په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پروژه پر څنګهوالي خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو د مشر په وینا حنیف اتمر په مسکو کې د سیمه ییز امنیتي کانفرنس لرمې غونډې ته ویلي و چې یو شمېر دولتونه د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او تروریزم سیاسي اهدافو ته د رسیدو لاره نه ده. خو د فوشنجي په وینا حنیف اتمر د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی. د ملي امنیت د سلاکار له دفتره په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې په مبارزه د دې هیواد په بیا رغونه او د افراطیت د مخنیوي لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو قربانۍ ستایي. خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبره د کابل او واشنگتن ترمنځ په دوه اړخیز امنیتي تړون کې واضح شوې ده.
له دې راپور سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. مرزی احمدزی د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو رسمي سفر ایران ته روان شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت وی سرچینې د نوم دینه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په دې سفر کې د اجرایی ریاست دوی مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم د ښاغلي غنی ملګرتیا کوي. د افغانستان ولسمشر پرون پر افغان طالبانو غږ وکړ چې حکومت ته خپل خط معلوم کړي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسلوال طالبان باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لغمان په مرکز مهترلام کې د انتحاري حملې او چاودنو مخنی ولیده. د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې د یمن د سولې لپاره ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی وو. د یمن په تائیز ښار کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې د حوثي وسلوالو او د تښتېدلي ولسمشر د پلویانو ترمنځ په نښتو کې پرون شنبه لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون شنبه ویلي چې د دې هیواد پاوز په بشپړ ډول د دفاع لپاره تیار دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورته ونه کتل شي. او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت پر ضد د ګډو عملیاتي ځواکونو قمانداني پرون شنبه وویل چې امریکا او متحدانو یې د جمعې له سهار راهیسې په عراق او سوریه کې شل هوایي حملې کړي دي.
لاند خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. لس بجې او دوه دېرش دقیقې دي. د آزادی رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي دوام پیدا کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. د آزادی رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه هم وروسته در اورو. په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو. د غرس مخکښ شزي لړۍ هم خبرو. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وای د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا باید د بلخ د سرپرست ولی لخوا د لګول شبیو تورونو په اړه ملت ته ځواب ورکړي. په دې موضوع د ناجی صافی راپور واوري.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور وروستۍ څرګندونې د اندېښنې وړ بولي او له امنیت شورا او ملي امنیت ادارو څخه غواړي چې په دې اړه وضاحت ورکړي. د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي چې کوم کسان د بلخ ولایت د سیناف سرنوالۍ پر دفتر په ډلیزې حملې کې لاس لري.
موضوع باید امنیت ملي او شورا امنیت باید روښانه کړي چې آیا دا والی د بلخ په څه خاطر او په کوم دلایلو باندې دا خبرې وکړي پر دوی باندې اطاع وارده کړل. زه فکر کوم چې دا باید سخترینه جزا باید ورکول شي. افغانستان په ډېر بد شرایط کې دی نو دا خلک باید په ګوته شي او دوی ته سخته جزا ورکول شي. د نور خلکو لپاره مې درته خپل د نور خلکو
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د بلخ د استیناف سرنوالۍ پر دفتر له ډلیزې حملې د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا له پخوا بشپړ معلومات درلودل خو دا مسله پټه ساتلې وه. خغلی نور همدارنګه ویلي چې د حمله د حزب اسلامي لخوا ترسره شوي او دې ګوند پورې تړلي کسان چې په دولتي ادارو کې دندې لري د حملې په پلانولو کې لاس لري. د بلخ سرپرست والی ویلي حتی د ملي امنیت ریاست له دې هم معلومات لرل چې انتحاري حمله کوونکي د یو دولتي مقام په کور کې ساتل کېدل. د مزار شریف استیناف سرنوالۍ ډله ییزه حمله د رواني میاشتې په 6 نیټه ترسره شوې وه چې نږدې 19 کسان پکې ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. هڅه مو وکړه چې بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور د سرګندونو په اړه د ملي امنیت عمومي ریاست نظر واخلو، خو د دې درې مسولانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او امنیت شورا چارواکو سره په دې اړه د خبرو لپاره هڅو نتیجه ورنکړه. تر دې مخکې عبدالرب رسول سیاف هم ویلي چې د بهرنیو هیوادونو جاسوسي کړی د حکومت په داخل کې دي او د ملا عمر په نوم خبر پاڼې هم د کابل په وزیر اکبر خان کې لیکل کیږي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي سعودي عربستان ته د حج لپاره د افغان زیارت کوونکو د لیږلو پر لارو چارو غور پیل کړی دی. دغه وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د سعودي عربستان حکومت خپل هیواد ته د هغو الوتکو پر ورتګ بندیز لګولی چې له 15 کلونو زیاتې چلیدلی وي. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور.
ورسته له هغه چې سعودي عربستان خپل هیواد ته د زړو الوتکو پر ورتګ بندیز ولګاوه، د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د هیواد ته د افغان حجانو د انتقال پر بدلو لارو چارو کار کوي. سعودي ویلي هر هغه الوتکه چې له 15 کلونو زیاته چلیدلې وي د هیواد ته سفر نشي کولای، او دا په داسې حال کې ده چې افغانستان هیڅ داسې ترانسپورتي الوتکه نه لري چې عمر یې له 15 کلونو کم وي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې عمومي رئیس حمید ظاهر د شنبې په ورځ ازادي رادیو تور که سعودي عربستان د افغانستان په وړاندې له دې پریکړې په شان سي، دوی به د حجانو انتقال ته بهرنۍ الوتکې په اجاره ونیسي.
اوس فلم خو کېدای شي جمهوري هوایي موږ داخلي هوایي شرکتو ته وخت ورکړی تر درې څلورو ورځو پورې دوی خپل فیصله راوړي، یعنی دوی ته ورکول شي، او که د ونیسو بیا موږ وخت لرو انشاءالله دا پروسه به کاریابي موافقه دي نه کړي ته بیا به خارجي تیارې درکو اجاره به چارتر نیسي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند او د خصوصي هوایي شرکتونو مسؤلینو په دې اړه د جمعې په ورځ ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل. ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې د افغان هوایی خصوصي شرکتونو څخه وغوښتل چې سعودي عربستان ته د حجانو د لیږد په اړه خپل پروګرامونه تر څلورو ورځو پورې حکومت ته وسپاري. سعودي تیر کال هم دغه هیواد ته د حجانو د انتقال پر مهال همداسې شرایط وضع کړي، خو هغه مهال افغانستان استثنا کړ او الوتکو ته د تګ اجازه ورکړه. افغان حکومت دوه میاشتې وړاندې هم د سعودي له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي، خو تر دا مهال د سعودي عربستان مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. پر همدې مهال د اریانا افغان هوایی شرکت مسؤلین وایي د افغانستان هوایی شرکتونو څخه یو هم د سعودي عربستان معیارونه نسي پوره کولای. د اریانا افغان هوایی شرکت سرپرست نصیر احمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل که حکومت لخوا مالي ملاتړ وسي، دوی چمتو دي چې د خپلو موجوده امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې درې بهرني ترانسپورتي الوتکې واخلي. ښاغلی حکیمی وویل چې د دوه الوتکو په اخیستلو سره به سعودي عربستان ته د تلونکو حجانو د لیږد په برخه کې پرستی ستونزې هوارې سي.
اساسي حال به دغه وي چې تل حال آریانا خپل څه پیسې لري، څه د دولت ورته قرض ورکړي یا صرف ضمانت دی چې آریانا لیست پرچیز یعنې هغه کرایه چې تیاری چې په کرایه اخیستل کېږي اخره کې به یعنی اخلي. دغه سي معاملات شته، یعنی یو ځل دا مشکل حل کړي همیشه آریانا افرید کی او آجان ته هم ښه دی، آریانا ته هم ښه دی، دولت ته هم ښه دی. دې په کال هر کال دغه ستونزې وي، دغه سي مجلسونه وي وخت ځای کول.
په افغانستان کې دا مهال د آریانا افغان دولتي هوایي شرکت په ګډون د صافي، پامیر، کامیر په نوم درې خصوصي هوایي شرکتونه فعالیت کوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت معلومات لمخې د دې ټولو شرکتونو د موجوده تیارو عمرونه تر 15 کلونو پورته دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
محمد یوسف له هلمند ولایت لیکلي د جلال آباد خنري پیشه په سختو ټکو غندم. یو اوریدونکي چې نوم یې لیکلی د بدخشان پیشه د پاکستاني استازو د راتګ یو خبرداری و. قاری مولوي مقدس لیکلی دی دا چې ولسمشر اوس وایي چې داعش په پیشو کې لاس لري ډیر ناوخته دی، دا کار باید مخکې شوی وی او د داعش د پټنځایونو د جوړولو مخه بنده شوې وی. یو بل اوریدونکي عبدالاحد افغان له هلمند لیکلي افغان ولسمشر ایران ته سفر کړی دی، دا سفر ډیر ارزښتمن دی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه او د غراز ژوند په شیبو کې او مخکښ شزی لرو. لومړی هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
نوم د
د چا ده
خاطره
ډیر خو څه کاروبار کې خاطره جانې
پمنی خرسومه پاک زنانه کې
ډیر خو ډیر خدا زه چې ګورم ماشالله رنگ رنگ بنگړی دي دا بنگړی لکم سره راوړې تاسو
په خبر نه
او څنګه د بیا باغ زنانه کې وازی خرڅوي کبل زکه مې خرڅلو زای لره
دا باغ زنانه کې خرڅو
څومره وخت کې دا کاروبار کوي
یا دوا کال درې کال کې
ډیر خطه وازی کبل هم څوک در سره ده
نه مور به مشتره سره
کوم ورځ باندې راځي باغ زنانه ته چې دلته خرڅوي
پنځشنبه جمعه
ورځ کې څومره کار کوي مثلا د پنځشنبه جمعه چې راځي
کوونو زر پای 500 200
او تاسو کنه دا بنگړی اچول کی تاسو کې نشه اچول لاس کې پډیر خاص مهارت ته چوي دا سره کوم د سړی زده کوي که خپل هم زده دی تاسو
نه دی ارسانو خپل کسب نو خده نو هر کس خپل کسب خپل پويږي
سره کوم اچوي مثلا کنه ما یو ورځ بنگړی اچول ډیر خیره ته چول چې بس خوګ نشو یعنی دا سره کوم مهارت ته تاسو ورته چوي
نو لاس یې ونی خپل کیږي نو پچکه یې کلاس خپل بنگړی واچ خپل زی
خخړه یعنی غ ترټول قیمته بنگړی مو 200 روپی دی
ټول قیمته نو 200 روپی دی 200 نه زیات نه دی
ار کالی ځان ته بنگړی لري مثلا افغانی یا شراره کالی
ول نه لري افغانی شراره پنجابی او پلتون سره مشته سادرون سره مشته دلته ډیر جینا کین راځي د کاله یم رنگ بنگړی اچوي وای خې کاری کنه دی ته پاره
او په خور راچی راوړی تاسو خپل راوړدوی که څوک بل څوک چور پسی زی
نه بول څوک راوړی مونږ بیا ونام دلته اخلو
څنګه دلته یعنی بنگړی ټول په پیښور کې جوړیږي دلته افغانستان کې نشته
نه افغانستان کې نشته بیا ټول نو په پیښور ناراضي راضي ران ناراضي ان ناراضي
کاروبار نه دی راضي چې دلته راضي انجن راویت څنګه د خوشاله کار نه دی
هو ول نه خوشاله انجن خیدی نو بنگړی اخلي پس خت طبیعت ته سه اخلي نو زبا ول خوشاله نه
او دا چې دا زای ټول انجن د کنه انجن موهیت لا بارامه پکې
هو ول نه ټول انجن هم دلته راضي خوشاله دي ساتری کوي
څنګه درس ته تعلیم دیم خړای
نه
پلان غواړی ک شرایط درته مساید نو زمينه برابر نه و
زمينه برابر نه و نو پلار من دې نه پیډي مور من دې پیډي روز من دې پیډي
چی شي وای وای ولې مزه
وای مزه نو زغه تشکر کی نه نو باندې دې خرڅه
ها چې وړا وی ول لاړه نشوي هغه وخت نه پرې خو دې خپل لاړه نشوي
نه خپل خو زی ډیر علاقه لرم چې لاړه شم خو نه پیډي نو
بیا د قناعتم کلاند ورکړای چې لاړه شم ولې د خو کار چې مکتب مو وایم
نه خو نه پیډي نو او نه پیډی چې مدرسې ته لاړه شم
ځوان دل کته غد بنگړی او خایسته رنگو غو نیم د سرنګینه او سړی رضایت مننه
تا نه مننه ډیره
مخکخه خزی
احمد شیبریم السلام علیکم دا ونی په پروګرام کې شغله را سره ده دا په اوکرين کې اوسی او د اوکرين په اډیس شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي ل دې په وورو چې دغه شونځي فکر ترنګ د ذهن ته ورخلې ده شغله جانې تاسو ترنګ دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکرين کې یو مکتب ولري
کله چې ویل تر اخله ما د کال وړاندې ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دې مسلمان چې دوی د په پښتو او په فارسي باندې نه پیدل د کله او ځوان خو دې خلک لري خبره ده او خبرې چې کول هم د دې مسلمانو ستونزې په کې لرله فارسي باندې راځي نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولای شي ځکه چې دلته د هر څومره درسونه لوستل دي یو وخت به افغانستان ته تلل نو هلته کتلل یو کدی نه شو کولای چې خپل نظر افغانانو ته په خپل ژبه باندې وړاندې کړي نو زما په اند ښه خبره ده نو د دې په خاطر زه مې خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانستلو لپاره دوی هم ور باندې فکر وکړو سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم له ستل زیات شاګردان لري او دلته پښتو دري قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کیږي
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي
هو ورته دی یو بل خو موږ غوښتل چې د دې ځوان د مضمونو نه هم ولري د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافي په نوم مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې مونږ ماشومان په لاسره ترخیره یعنی مونږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه که جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا مو له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه، ولی ما نه هیله وکړه چې زه درس ورکوم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یوه ښه ښوونکي ونه اوسم، ځکه زه خپل هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یوه ښوونکي شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په استینا هم کله هم داسې ورځم دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نه وزګار هم بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن څه کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه شی لولئ؟
زه طب لولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تده فارغه شوم غواړم چې لاړ شم خوسته، هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یوه ورځ خپل هېوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغله جان مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
خوږ اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب یم. هغه چا ډیره خوږه لنډۍ ویلي چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوی دي د منګیله بی خزینه. نن مو د ژوند د رنگینو شیبو لیوبل فلکلوریک ټوک منګیله فلکلوریک ارزښت پر تاثیر او دندو خبرو.
د پښتو یو مصرعي زده مست منګای بار وړې ده، زړه مې دل بار وړې ده.
هغه منګای نشته، ځکه چې هغه ګوتار ورته نشته.
وی ګوتار ته تم را پسې راشو، منګی می دوی دی نرم لا می ماتوین.
آیا خبر یاست چې لمنګی څه ډول استفاده کیږي؟ هو، څوک پکې اوبه راوړي خو څوک یې بیا د سیتار له تیرو تارونو سره یو ځای ټنګوي او د زړه د تارونو په چیړلو کې ترې کار اخلي، ورسره ټپې وایي او سروکی کوي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو پر منګی راڅرخي. نو راځي وګنی رشیدی ته وښو. شو
بازار پہ گزرو لگو لنڈے بازار پہ گزرو لگو نا مست منگے بروڑے دے زلم دل بروڑے دے
عزت من اوریدونکو، تاسو به حتمی منګی لیدلی وي، اوبه به مو ترې څښلي وي او یا به مو د منګی له خواږه غږه خوند هم اخیستی وي. د غزنی اوسیدونکی احمد الیاس د خپلې سیمې کیسه کوي، دا چې دوی اوبه په کومو لوښو کې ساتي. هغه وایي
بلې دې موږ په سیمو کې په دوبی کې سیاواوې ډېرې ګرمې وي، د دې پرسې اوبه
سړی وساتل سي موږ منګي کې وبساتو او ګدر نه یا بمبی نه په منګي کې وګراوډو منګي هم د سیو خاصیت لري څومره سي ډیر وبوب کې وساتل سي هم روب ډیر سړی وي نو موږ هم د شپې سي وبو منګي ډکو نو تر سره پرې دغه وبو ډیر سړی وي یو باور خدا د کله زمي سیال ته خو موږ منځ کې هوا وي خي نو منګي کې د وبو ساتلو لپاره ضرورت نه پیدا کیږي نو د ډیر وخت لپاره سکل منګي کې وبونه ساتل سي هغه وچ سي د سکل دوبه موسم را ورسيږي هغه منګي د سو مودې لپاره سرچپه کېږي د سیو باور لري سي بد شګوم لري د دې لپاره سي هغه شګوم رات کې هغه سو وخت لپاره سرچپه کېږي دا یو باور سره مخالګي
بیا به منګي ته ګوتی نورم بیا به منګي ته ګوتی نورم مور می پرون لبرګودره منی کړم محبوب شاه محبوب د لوګر لوسیدونکو لینا علي خیل سره مرکه کړي له هغه د خپل سیمې د منګو او ګدرونو په اړه پوښتنه کړي
په محمد اغي ولسوالۍ کې په لوګر کې خلک هغه منګوي نه ډیره استفاده کوي چې خولي رنگونه ولري او خصوصا هغه شاد شاد رنگونه خولي خولي رنگونه ولري نو د انجونې همغه ډول منګي ډیر خوښوي چې نسبت او غوړي چې منګي نسبت نور انجونو ته خولي رنگ ولري او دا د منګي دوت هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوی دا وزین سمو کو خو هیڅ انجونې منګي نه استعمال او یا هم د اوبر اورل په وخت کې د منګي نه استفاده نه کوي ګذر ته نه زی خو په خو وختونو کې ډېر یو خد دوده چې مازګری به انجونې سره راټولې شوې او لاړل به یو بل کورون د ټول بسره یو ځای شوې به لاړل منګي به راوخل ګودر ته بلاړې او به راوړلې چې دا یو خد دوت پدی و چې د دې سره مینه او محبت هم زیاتې ده او ترڅنګ انجونې هغه کور کې زړه تنګ کېدې نو دلته چې تلې ټوکی ټکالې به هم کولې دی او بل احوال نه به هم خبرېدل او ځینې هغه ټوک مار انجونې کوته ویلې شو یا هغه مست انجونې چې به وي هغه به نو خپل منګي پوغوي کې او بو به راوړلې بیا ځینې وخت چې د دې لپاره چې ټوکی جوړی کې او یا به هم په ټوکی کې مونږ ترې نه ولوي د ځینو به ماتېدل هم او ځینې وخت هغه لکان چې مثلا د ګودر شاوخوا ته بناسول هغه به د بازونجونو منګي په غولا کې پټیګ به هم وسل چې ځینې به هغه سي ماتېدل او په بس حالاتو کې مثلا جونې بناسته وي د ګودر غاړې کې او سره به ټوکی ټاکاله کولې قصې به کولې په دې وخت کې ځینې جونې بچ ډېری مصروف شوي او شاید د بازونجونو منګي به وب هم ورل
د سویل کې چې کله نه کله به ځینې منګي جون ځان ته شوقي جوړول معنا دا چې یعنی ډیر خیسته به جوړول هغه کولال چې په دودي په کلی کې به موجود نه وي ته به منګي فرمایش ورکو چې مثال زما منګي غړې باید داسې وسیږي زما د منګي ګیر چاپیره باید دغه شان رنگ وسی داسې ګلون وسی یا دا خبره څنګه ده
زه فکر کوم دا چنجونې همیشه غوړي چې یعنی د هغه منګي د نور نه خپلې بینو ځینې چنجونې بتلې کولال ته چې لیدلې وي یا ورته نږدې ورغلې ورتلې به ورته فرمایش به ورکو چې زما د منګي د غاړې رنگ داسې کاو هغه پاتې برخه چې لمن اورته وي د منګي هغه دا رنگ کله کله رنگونه پکې استفاده کا یا هغه رنگ چې د دې د خوخي وړي ورته ویلې چې دا سه ګل پکې واچو دا رنگ پکې کار واخله چې لا هم کولای شي
فرید هم هغه ځوان دی چې په خپل کلی کې د منګي اوبه څخلي خو په خار کې ترې اوس کار نه اخلي دی وایي چې د شنه منګي اوبه ډیر یخي او خوږي وي خو د منګي اوبه بیا په کندول کې خمزه کوي
دغه منګوی نه چې کله ګټه اخیستل کیږي زیاتره په وړي موسم کې چې هوا تاوده وي د سړو اوبو لپاره دغه منګوی نه ګټه اخیستل کیږي دوی لپاره په کلو باندې کې په کورونو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي چې هلته دغه منګي کې خودل کیږي او زیاتره هلته دوی کوخه کوي چې هغه سیمه په غزي کې چې دغه منګي کې خودل کیږي هلته لږ شنه کبل هم وي په دې چې کله چې کبل باندې وبو شندر شین واغه کابل بیا د زیات وخت لپاره وبول ځان سره سات یو دغه وبو همداسې سړی پاتې کیږي تر څنګه هغه خلک چې بازګران دي په پټو کې کار کوي دوی لپاره هم همداسې په پټو کې یو خاص ځای جوړ شوی وي هغه منګیل تکي خودل کیږي کله چې دوی د وبول پر اړتیا پیدا کین لوګو بون څخه ګټه کوي لکندول څخه هم استفاده کیږي لمنګي سره چې کندول وي نو وبو زیات خوان پکې کوي نسبت ته نور ګلاسونه یا نور څه شموږي استعمال او بالکل استعمالی کی هغه هم خلک تل کوخه کی چې منګي سره کنټرول هم ولري
اوریدونکو په یو شمیر سیمو کې دا خبره هم ډیره مشهوره ده چې وایي د کوم منګي وبدي څخلي چې نه دی هضمیږي دا خبره هغه چاته کیږي چې څوک ظلم او ناحقی خبري کوي د ننګرهار اوسیدونکو ښکلا شیرزاد وایي چې له منګینه ک د اوبو راوړلو په برخه کې کار اخیستل کیږي نو کله ناکله په ودونو کې د ډول وهلو او نظر ماتولو لپاره هم کاریږي
منګی خو معمولا د افغانستان په لور پرتو سیمو کې زیاتره خلک استفاده کوي. په ننګرهار کې هم زیاتره خلک یعنی منګی نه استفاده کوي، په خصوص جنکېنه زیاتره چې اوبو پسیسي د خاطر چې وړ کې زیاتره یعنی خلک استعمالوي د اوبو د یخوالي په خاطر چې اوبو یې سړی وي خطر نه استعمالوي.
دا منګی یوازې تاسو د اوبو لپاره استعمالوي کنه د کوم نورو فلکلوریکو اعمالو لپاره هم استعمالیږي؟ نظر ماتول، د ډول وهل یا د شانور؟
د ډول وهل لپاره هم استعمالیږي، د دریا پسند کې چې زړی خزې استعمالوي جنکېنه نه، او بل د نظر ماتول لپاره هم استعمالیږي چې باغی کنه پویږه مقاغزونه چوي بیاغي تور ورته کوي به باغی باندې خپل نظر ګوري.
دا ډول توکي چې فلکلوریک ارزښت ولري هغه طبيعي چې په ولسی منظومو یا منصور ادبیات باندې ډیر زیات تاثیر لري. د منګی پاړه کله تا کوم د سی لنډۍ سروکه یا کومبل د سی نظم اوریدل وکنه؟
ته منګی پاک لای لنډۍ وی ګذر تاسو مرا پسې راشو منګی می دوی نری ملام ماتوین.
کله نا کله عاشقان بیا لډیره سوزه دا ټپ کوي. ما د ګذر په غاړه خخ کړی، ما د ګذر په غاړه خخ کړی چې مات منګی می جنکی په قبر کډینه. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د منګی پر فولکلوریک ارزښت غږیدلې. دی وای
د منګی غاړه مشنه لمن سپینه سنه، بل په غاړه زنګی تاویزونه سنه. د پښتو فولکلور لمن خورا ډیره پراخه ورته ده، او په دغه بڼ کې هر نوع ګلونه شته. په حقیقت کې منګی هم د دې لپاره راغلی ده زموږ تاسو په فولکلوریک ادبیاتو کې لنډیو کې سروکو کې پنی مکیو کې چې منګای د فولکلوري یا کلتوري ژوند و ډیر برخه جوړوله. ولې منګای د شاعرانو لپاره ډیر خوږ و؟ که د منګي شعرونه او سندرې د نارینهو لخوا ویل شوي دي، که د ښځو لخوا په تېره چې د نارینهو لخوا ویل شوي دي، ډیر ډیرې خوږې لګي. دا ځکه چې منګای، ګودر، ویاله، کلای، کور، دغه ټول هغه د حقیقي کلتوري ولسی ژوند تصویرونه دي.
دا چې ولې زموږ د ټولنې فولکلوریک توکي مخ په ورکېدو دي، په اړه یې استاد زغم وویل.
څومره چې بشري او انساني ژوند د تمدن خواته ځي، یعنی متمدن کېږي په نننۍ اصطلاح، کلتوري او فولکلوري بنسټونه او نهادونه او یا مؤسسې کې یو څه خپل هویت له لاسه ورکوي. منګه کنور هیوادو ته وګورو، پتیرا پتیرا جن عربی هیوادو کې، ترکیه کې مثلا تاسو وګورئ، هند کې وګورئ، او حتی په غربي هیوادو کې هلته د خپل فولکلوري اصالتونه ساتي. هغوی دی په دې باندې باوري دي، باور په دې باندې لري چې زمونږ د یو فرهنګ یو پراخ مجموعه په فولکلور کې پرته ده. ځکه نو زه اوس وایم چې منګای ډېر ارزښت ورده.
پاس په ګودر کې شور ماشور شو، پاس په ګودر کې شور ماشور شو، د جنو جنگ شو، په منګو وشتل کوینه. استاد غم ډیر خوشینه دی چې د دا ډول فولکلوریکو توکو ارزښت مخ په کمی دوی. نو موري لامل لامنی او جګړې په ګوته کوي او وای
نن سبا که څه هم چې زموږ تاسو په ژوند کې ډیر ډیر تغیرات راغلي دي، هغه منګای نشته، ځکه چې هغه ګودر ورته نشته. یو څه یو څه حالات دغه څه ترخه راولي دي چې د منګي د ګودر ترمنځ فاصله راوستلې ده. نن سبا د منګي په ځای باندې نور شیان دي، مثلا سدلونه دي، حتی پلاستیکي لوښي دي، له دوست څخه کار اخیستل کېږي. ای کاش یو ځل بیا داسې حالات زموږ تاسو په هیواد کې راشي چې هلته هم د منګي انتقالوونکي وي، یعنی هغه پیغلې وي، هغه ګودر وي، هغه شنې جلګې وي، هغه شرشری وي، او بیا دغه یخې او زلالې اوبه خپلې کورنۍ ته راوړي، بیا په تېره په تېره د روژې ماښام ورباندې مات کړي. نو دا به ډېر خوب وي. خو له بده مرغه چې زمونږ په ژوند کې اوس دغه شیان لږ لږ تقریبا ختم شوي دي، ولې د ټولو لپاره د ارزښت وړ دي.
لکه څرنګه چې د منګي اوبه خوږې وي، همداسې غږ خوږ دی او د ډېرو په زړونو کې لارې کوي. راځئ د لرې پښتونخوا د مشهور شوقي ټپې د سیتار او منګي سره واورو.
ما بدخل پکا سیرا ور کړه اونا
وکړي چې بیا امن راشي. کله وی خوا جونې په منګو کې او براوړي، نو بل خوا به ځوانان په دیرو کې لسیتار سره منګي ټنګوي او د مینی غږ بتري باسي. بیا به ټوله فضا امن امن او مینا مینا شي. په همدې هیله نن نه خبرونه مو همدلته تمامېږي. کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مودا دی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا خیچاري.